په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم په پیل کې لنډ خبرونه په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوښته په مزار شریف کې د 14 چې په مینی بوسونو کې شوې او مسؤلیت د اسلامي دولت د یادایش د خراسان څنګه اخیستی لکتر لګه د لسو کسانو د وژل کېدو او 1400 ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی د کابل په 14 کې چې په یوه جمعات کې شوې لکتر لګه 15 تنه وژل شوي او له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي نور تفصیل وروسته په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د 43 قانونو د استخراج د چارو له پیلولو سره شاوخوا 2600 تنو ته د کار فرصت برابر شوی دی د ننګرهار د قانونو او پټرولیم رئیس مفتي عبدالحمید اخونزاده وایي د ننګرهار اکثره غرونه د قیمتي نیمه قیمتي منرالونو لکه مرمر شوکانو او نفرایت قانون لري او اوس اکثره په قانوني ډول استخراجیږي او دوی ورڅخه هر میاشت میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي د په وینا اوس شاوخوا 25,000 تنه په دغو قانونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ژر به هیواد ته راوړل شي د ریاست پرون وویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوانیا کې د یو خصوصي شرکت له لورې چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي د طالبانو د پاسپورټ ریاست د 15 کلن پاسپورټ لپاره 1500 او د 10 کلن لپاره 10,000 افغانۍ فیس ټاکلی دی د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه په اړه پخوانی پریکړه واخیسته او ویل چې افغانان د پناه مستحق دي د فنلند مهاجرت ادارې په یو نوې لارښود کې د افغانستان د کابل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی د 2021 کال د جولای په 9 د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه د غوښتنلیکونو د ردولو پریکړه کړې وه او ویلي وو چې هغوی باید له فنلند وویستل شي خو دې ادارې خپله پریکړه په دې خاطر بیرته اخیستلې چې د دوی په وینا د افغانستان په حالاتو کې خورا بدلون راغلی دی په شمالي وزیرستان کې 2 تنه نور په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي د سیمې اوسیدونکو وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوز د ضرب عذاب په نوم د عملیاتو وروسته په دې سیمه کې شاوخوا 450 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي په شمالي وزیرستان کې پولیس د هدفي وژنو تازه پیښې تاییدوي او وایي چې دا پیښې په میرعلي بازار کې شوي دي سعودي عربستان وایي له پاکستان څخه خپل 3 میلیارد ډالر پور د بیرته اخیستلو نیټه اوږدوي د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان مالی وزیر دا خبره پرون د سویس په داوس ښار کې وکړه او وی ویل په دې اړه پریکړه به ژر عملي کړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هېواد سره په 2 سیالیو کې ګډون وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره 3 ورځنۍ او 3 شل اوره سیالۍ وکړي د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ په کابل او مزار شریف کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده د طالبان چارواکي وایي د یوې دودیزې لویې جرګې تابعه نیسي آیا هغه لویه جرګه به چې طالبان یې دایروي په نتیجه کې به یې حکومت په کور دننه او بهر مشروعیت ترلاسه کړي
دوی په لومړیو کې ډېر مغرورانه عمل کوو او بهرنیو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکوو دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لویه جرګه جوړه کړي
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو په نظر اخیستی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې جرګې یو مخکښ غړي چې پرون د آزاد اروپا ازادي راډیو له مرکزي دفتر څخه لیدنه وکړه د افغانستان حالاتو ته اندېښنه څرګنده کړه وی ویل په دې اړه له خپلو متحدانو سره کار کوي
په دواړو ګوندونو جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو کې ډېر خلک له افغانستانه د وتلو پلویان وو خو نه له قید او شرط پرته
د طالبانو له خوا شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې بندیز ډېر نجونې زده کوونکي خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم په کابل او مزار شریف کې تیر مخام په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. د 14 د مرګ ژوبلو په اړه ضد نقیز راپور نه ورکول کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په مزار شریف کې یوه روغتیایي چارواکی او پولیسو په 14 کې د لږ تر لږه لسو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د بلخ د امنی قمندانۍ ویان آصف وزیری د اژانس ته ویلي چې بمونه د ښار په مختلفو سیمو کې په دریو مینی بوسونو کې ایښودل شوي وو چې د 14 په نتیجه کې یې لس تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د بلخ د عام روغتیا ریاست مشر نجیب الله توانا ویلي په لسو وژل شوو کې درې ښځې دي. تر دغو 14 وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه ادعا وکړه چې په مینی بوسونو کې دغه 14 د دوی کار دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د مزار شریف ښار په 10 او 15 حوزه کې په 14 کې شیعهګان په نښه شوي وو. دې وزارت د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو یوازې دومره یې ویلي چې یو شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې پرون ماښام په کابل کې هم یوه 14 وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار د 4 حوزې په زکریا جومات کې د 14 په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 10 تنه نور ټپیان شوي دي. دا 14 په جومات کې دننه په داسې حال کې وشو چې د ماښام جمع ولاړه وه. لپیه یو سات وروسته په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپل رسمي ټویټر پاڼه وکښل چې په دغه جمعه کې د 14 له امله 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د روغتون ویلي 15 تنو مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي د سختو ټپونو له امله په لاره کې سا ورکړې ده. د کابل د 14 مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دغه 14 د غندنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس ویست په کابل او مزار شریف کې دغه ترهګر بریدونه غندلی او هغه بزدلانه بلل دي چې د خبره د بیګونه افغانانو ژوند اخیستی دی. توماس ویست په یو ټویټ کې د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ویلي چې دا ډول تاوتریخوالی په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. تر دغه 14 مخکې په تیره روژه میاشت کې کابل او د افغانستان یو شمیر نور ښارونه هم د ورته خونړیو حملو شاهد وو چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی وو. هغه ډله چې طالبان وایي په بشپړ ډول ځپل شوي، خو دې ته په پام چې داعش د تیرو او پرونیو 14 مسؤلیت اخیستی، داسې پرېښي چې دا ډله هغه څه چې طالبان ادا کوي له پښو نه ده غورځېدلې او تر اوسه فعاله ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو چارواکي وایي د یوې دودیزې لوی جرګې تابع نه سي. د طالبانو یو چارواکي باختر دولتي خبري اژانس ته ویلي چې د اننوي لوی جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون جوړ شي. تر دې مخکې هم ځینو طالبانو د یوې شورا د جوړېدو یادونه کړې وه. د سیاسي چارو ځینې نظر خواندان وایي د یوې لوی جرګې چې د ملت حقیقي استازي پکې ګډون ولري جوړېدا کېدای شي د طالبانو د مشروعیت د ستونزې له کمولو سره مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت وایي چې د لوی جرګې د رابللو لپاره کمیسون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په قول ویلي چې د دودیزی لوی جرګې د جوړولو لپاره به یو کمیسون وګمارل شي. شهاب الدین دلاور چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون مشر هم په غاړه لري، د جرګې د دقیق وخت د بحث د موضوع د ګډونوالو او نورو جزئیاتو په اړه څه ندی ویلي، خو یادونه یې کړې چې ټول افغانان په چیرې بیا با نفوذه چیرې چې د سولې، امنیت او د افغانستان د نظام په ټینګښت او پرمختګ کې اغیزمن وي په دې جرګه کې ګډون کوي. څرګندنه ده چې د شاغلي دلاور منظور هغه سیاستوال هم دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته جلا وطن شوي او کنور کسان دي. د سیاسي چارو نظر خواند احمد خان اندړ د لوی جرګې دایره دا مهمه بولی، خو په عین حال کې وایي چې لا مهمه دار چې دوی جرګه په څه ډول جوړوي او چاته پکې د ګډون حق ورکوي.
په لومړی قدم کې خو دا یو ډیر خزیره ده د افغانانو لپاره او همداسې د نړیوال لپاره چې د طالبانو اسلامي تاریخ د تعذر شو چې دوی غواړي هغه د افغانانو اننوي ناسه چې لوی جرګه بلل کیږي دا جوړ کړي. نړیوالو د ځینو تحریمونو او په کور دننه کې هم د مشروعیت د لاسته کولو لپاره مجبور شول دوی دا هوکړه وکړه چې دوی به یو لویه جرګه دایروي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې دوی دغه لویه جرګه به کوم شکل لري او په دې کې به کوم اشخاص راټول شي.
طالبانو څو میاشتې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون پر جوړولو تیرې کړې، خو په پای کې اعلان وکړ چې دوی له هیواد وتلیو شخصیتونو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په امن کې ووسی، خو هیڅ دولتي چوکۍ نه ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان غواړي لوی جرګه راوبولي. اسمت سروان پر دې موضوع د سیاسي چارو له یو افغان نظر خوند احمد خان اندل سره غږیدل او لومړی ورته ویلي طالبان وایي د لوی جرګې د دایرېدو لپاره کمیسیون جوړوي، دا اقدام څنګه ارزوي او آیا هغه لوی جرګه به چې طالبان دایروي د دوی د سیاسي مخالفانو لپاره د منلو وي؟
که چیرې د دغه کمیسیون ترکیب د افغانستان د نورو اقشارو د احزابو سیاسي احزابو د استازو څخه جوړ شوی، زه باور لرم چې د دې کمیسیون کار به د افغانستان د اسلامي امارت یا د طالبانو د اسلامي امارت د مخالفانو په راټولولو او د غوډې توجه جلبولو کې هم ډېر ښه کوټلي ګامونه واخلي. او که دا سی وي چې اواز د طالبانو اسلامي تاریخ غړي چې ملا صاحبان او مولوي صاحبان پکې وي، زه باور لرم چې د دې کمیسون کړنې به د افغانستان د اسلامي امارت د مخالفینو چې په داخل کې دي او یا بهر کې دي د منلو وړ نه وي.
ستاسو په نظر د طالبانو هدف په لوی جرګې څه وي؟ د خپل سیاسي مخالفانو په خلا کول او ونده ور کول او ک پنړی کې د مشروعیت تر لاسه کول؟
کله چې نه مې شوړان دي د طالبانو اسلامي تاریخ واک تر سیږي او په افغانستان کې د اسلامي امارت په نامه د افغانستان په ټولو جغرافیه کې حکومت حاکم کوي، دوی په لومړی کې ډیر مغرورانه عمل کوي او بهرنۍ هیوادونو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت دومره ارزښت نه ورکو. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لویه جرګه جوړ کړي. هیله منم چې دا لویه جرګه د افغانستان د ټولو ورونو ملتونو د اساس خي او د افغانستان هغه مخالفین چې په کور دننه او یا په بهر تللی دي د غو سره د اشتی او جوړجاړي لار هواره کړي او په افغانستان کې د یوې ښې حکومتدارۍ لپاره هم ډېره ښه زمینه برابره کړي، تر هغو په کور دننه کې هم د طالبانو اسلامي امارت مشروعیت لاسته راوړي او د بهرنیو وادو هم توجه ځان ته راوګرځوي او د افغانستان اسلامي امارت د نړیوال لخوا هم په رسمي توګه بجنل سي. او کچیرې دوی دا فکر کړي چې دا به په یو مستوي شکل یو لوی جرګه جوړوي، ترغو د نړیوال لپاره هم یو لاسته راوړنه ولري او په کور دننه کې هم د زینو هغو مخالفینو د نیوکو څخه ځان خلاص کی، دا امکان لري. هیله منم چې په کوټلي توګه په رښتینی توګه د دې لوی جرګې لپاره کار وشي، ترغو د افغانستان ولس چې 15 کاله کېږي د جګړو په لمبو کې سوځي، د دغو زخمونو لپاره او د سولې د راتګ لپاره یو ښه قدمي او یو ښه فیصله دغه لوی جرګې وکړي.
د سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړو چې د طالبانو لخوا د یوې دودیزې لوی جرګې د دایرېدو په باب نور خپل نظر څرګنداو. د طالبانو یو چارواکي ویلي چې د یوې دودیزې لوی جرګې تابعین سي او د دې جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون هم جوړ شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه ځې خبرونه مهیروي د خزل لپاره ځانګړې خبرونه او د غرض د اساسي بشري حقوقو. ازادي رادیو اورېده سهار ته بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس وایي د افغانستان په اړه خپل متحدانو سره کار کوي. ګریګوري میکس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی د خبره پرون د آزاد اروپا ازادي رادیو د خبر له مرکز سره په امریکا کې وکړه. د کانګرس یو بل مخخ غړی ازادي رادیو ته وویل د داسې وضعیت چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی پلوی نه وو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ګریګوري میکس ویلی چې باید د افغانستان په اړه کار وکړي. د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې ک طالبان د دوه موافقې ته درناوی ونکړي امریکا څه کولای شي وویل.
دلته زموږ له متحدانو سره کار کول ډیر مهم دي او یوازې د امریکا موضوع نه ده. نموږ خبرې کوو او له پاکستانیانو، قطریانو او ازبکستانیانو سره خبرو ته دوام ورکوو. دا ټول هیوادونه زموږ په شان ګټې لري او هڅه کوي د هغه څه په اړه ډاډ ترلاسه سي چې په افغانستان کې پیښیږي. د پام وړ تفاوت شته.
Over the view of what's taking place
de america o taliban o tarmaz da daw he muafiqa la atlas me ashti khabar urusta de 2000 shalam de february pa nahwishta manita laslik shwa de muafiqi hamagh mahal la yevi khwad afghanistan da ushti jagre da paytarasi do la parahili wghwadawali khulabali khwaye jidi andishte wase shwali چرکال افغانستان د امریکای پوځیانو لوتلو او د اگست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل لوتلو وروسته میلیونونه افغان جونې لزدکلو به برخې شوې. د اکثرو دولتي او خصوصي ادارو دروازې د شزینه کارکونکو پر مخ بند شوې او لکونه افغانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ شول. د امریکا د استازو جرګې د بهرنوي اړیکو د کمیټې جمهوری پالغړي مایکل مکابل وویل دوی داسې وضعیت چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی پلویان نه ول. د پرون چهارشنبه د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې وویل
په دوه ګوندونو جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو کې ډیر خلک له افغانستان د وټلو پلویان وو، خو نه له قید او شرط پرته طالبانو ته د یوې تسلیمې په څیر اصلي ستونزه له افغانستان د وټلو څرنګوالی وو. امریکایان شاته پریښودل شول، زموږ افغان همکاران په میدان پریښودل شول چې وروسته طالبانو ووژل. نجونې چې هیڅ کله یې تر داسې سختو شرایطو لاندې ژوند نه و کړی اوس په همداسې شرایطو کې ژوند کوي. د افغانستان نیمایي وګړي په نیستۍ کې ژوند کوي او خلک له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. زه شخصا فکر کوم چې د بګرام د هوایي اډې او په افغانستان کې د یو شمیر سرتیرو ساتل مناسب کار و. د سبات د ساتنې لپاره زمونږ د 2500 سرتیرو او د ناتو د 6500 سرتیرو ساتلو کم لګښت
وخت. شغل مکاول په عین حال کې وویل چې فکر نه کوي چې امریکا دی لیواله وي چې بیا د افغانستان ته وګرځي.
و اموریدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې جرګې یو مخکخ غړي چې پرونی د آزاد اروپا آزادی رادیو له مرکزی دفتر څخه لیدنه وکړه. له آزادی رادیو سره د خبر د مرکزی څنګه سره په مرکه کې د افغانستان حالات ته اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې په دې اړه خپل متحدانو سره له نږدې انکار کوي. په عین حال کې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه به هم نن د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران ګډون وکړي. تاجکستان له پیله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دغه هیواد سره په څو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره درې ورځنۍ او درې شل اوره سیالۍ وکړي.
افغان کرکټ ملي لوبډله به د سیالیو لپاره وړاندې یو څو ورځې لپاره په زیمبابوې کې تمرینات ترسره کړي تر څو یاد سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی ولري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په دغه سفر کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 ورځې او درې نړیوالې 100 ورځې لوبې ترسره کړي. او همدارنګه زرته ویل شم چې په دې سفر کې عمر ګل به هم د توپچونې د روزنې په برخه کې د ملي لوبډله سره یو ځای شي.
د خغلی هوتک په وینا له ټاکل شوی مهال ویش سره سم د دوه لوبډلو سیالۍ د راتلونکي جون میاشتې په څلورمه پیلېږي. لومړی به دوه ټیمونه یو ورځنی مسابقه وکړي، خو تر دې مسابقه مخکې به افغان لوبډله په زیمبابوې کې تمرینی سیالي وکړي. د کرکټ بورډ روانونه د زیمبابوې په وړاندې د شلاورا او یو ورځنی سیالي لپاره ټیمونه اعلان کړل. د یو ورځنی سیالي کپټانی به د حشمت الله شهیدی او د شلاورا سیالي کپټانی به د محمد نبی په غاړه وي. په همدې سره تر اتنیمو بجو زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم سټډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه یوه بل برخه ته مو هرکلی کوم. په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتون کې دود ډېری پیغلې او ځوانان له ګډ ژونده به برخي کړي. خدای چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د مسلې ته څومره پام شوه په دې اړه وروسته یو ریپورت لرو. تاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راوخلو. خلومړی د افغان جنو د زده کړو موضوع. لشپګم ټولګي پورته د خونځوي یو شمیر جنو زده کوونکي او کورنۍ وای د خونځوي د بند پاتې کېدو دوامې اندېښنې لري کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې نور نو د خونځوي دروازې پرانیسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات نه ورکوي، خو وړاندې ویلي و چې په دې اړه د خپل مشرتابه د حکم په تمه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
سادیا د کابل خار اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو ده. سادیا وایي دا او یو بل خورې له یو نیم کال زیاته موده کېږي چې لزده کړو لري دي. د دې خبره لومړی د کرونا ویروس او اوس د طالبانو حکومت لزده کړو به برخې کړي او په کور ناست دي. د دولسم ټولګي زده کوونکي شبانه چې دا هم د کابل خر اوسیدونکو ده وایي د ښوونځیو د پیلولو ټولې اسانتیاوې موجود دي او د بند ساتلو لپاره کومه پلمه نسته. نو په خبره یې طالبان باید د پرانیستو لپاره خپله پریکړه اعلان کړي.
حکومت ژمنه کوي مګر عملي نه کوي چې دوی ودان او د غلامي لري افغانستان غواړي باید د ښوونځي دروازې پرانیزي. خون کې اشتان ښوونځي ودانی اشتماش یونیسف ورکوي نو بهانه د منلو ور نه ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په ګرمسیر ولایتونو کې تعلیمي کال تقریبا په بشپړېدو دی او معلومه نه ده چې کومې نجونې چې دا کال لزده کړو پاتې دي برخلیک به څنګه سي. د وضعیت د زده کوونکو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. سپوږمۍ صفې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ده. دا وایي دوه لونې له شپږم ټولګي پورته د ټولګیو زده کوونکي دي. اغلې صفې د طالبانو له حکومت غواړي چې د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هڅه مو وکړه د دغه زده کوونکو د کورنیو د اندېښنو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وپوښتو. خو د یاد وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره لیکلي چې په دې اړه تر اوسه نوي معلومات نشته. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګي پورته هم د ښوونځیو خلاصون ته چمتووالی لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته پتامه دي. دا په داسې حال کې ده چې دروان ښوونیز کال له پایله د حمل میاشتې په درېیمه نیټه ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډېدلی وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او ان اعتراضونه راوپارول. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر په ځلونو د بیلابیلو ادارو، بنسټونو او قشرونو له لوري له طالبانو د ښوونځیو د خلاصون مکررې غوښتنې سوي او لا هم دوام لري، خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې.
په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتونکو دود ډېری پیغلې او ځوانان له ګډ ژونده بې برخې کړي دي. یو شمېر هغه کسان چې د زیات ولور ترخې تجربې لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه کړې. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته پام شوی کنه، په کومو ولایتونو کې وسم خلک زیات ولور اخلي او د دې ستونزې د هواري لپاره څه کېدلی شي، دا به په دې ریپورت کې وو.
ځوانانو او ماشومانو دا دو دیش کلنه سنو برده. نموری وی پا ولس کلنه ای که کوشدش و خواده ی پینز کلزه که وزنده چه پلاری پا خواند لورد ولوری خیوه. سنو بروی خواند دیده لپاره چه دو ولور اتنیم لک افغانی پیدا کری لو وطن کلونه مسافر شو. نموری چه وست دو اولادون مور ده وی ده زیاد ولور یو بدی لواده و روست ده پرونو خلاص اول دی.
شوهر ما در کشور ایران
خوان میران که 15 کاله مسافری تیر کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړی پیسې هم پوره نه وي بیا پور واخیست ترڅو واده وکړي له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده زما خوان چې کار کوي د کار زیاتې پیسې به په قرضداري کې ورکولې ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه
ای بار سنگین خیلی سخت است
اغلی سنوبر چې په قوم ترکمنه د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده خدا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده نه د ترکمنو د قوم بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو قومونو ستونزه ده د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده په خوست ولایت کې وس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي له خوست او گاوندو ولایتونو ازادي رادیو ته پاستول شوی معلومات کې دا هم ویل شوی چې یوازې ولور شاوخوا ډیر لسلک افغانۍ وي د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی د خوست ولایت قومي مشر میر قاسم شای په اړه ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پر ولور نه کوم کنټرول نه درغله او خال دا چې هر څه په لګیا دي ککه سره د کمشر د چې دا باید کنټرول شي کله دولت وګوري چې دولت رښتیا واقعي انداغه شای کنټرول کې دولت کړای شي کپیغینی فرض کا دولت ایواغه وکي هغه ارڅوک چې دا ولور پر چک ولور سره یو معیار وي ته وټه کې چې دغه نه اضافه یا کپ دا اضافه پیسې به نو خلې کچه ته وې خو سیغه دی پر وا قانوني جزا تعین کی بیا هر څوک اسره
د خاغلی قاسم شاه په خبره مودي وړاندې د طالبانو ځینی مشران د ولایت ته ورغلی وو او حالت د قومي مشرانو سره په دې مسله خبرې کړي سره لدی چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوې نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي خود خوست ولایت یو سیدونکو چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل د وس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملی کول وخت غواړي
په غسیمو کې چې دوی تسلط وو په هغه وخت کې د جمهوریت په دوره کې التم دوی د غسیکرونه کړی ول مګر عملی پدې نه شو چې اول دوی په خپل کوم ملیان چې وغه به چې خپل خور لور ودوله نو اول خط به ولیک هغه به پټو دوم خط به پټ سره ولیک لکه یو خو هغه شرایط ول چې دوی ورته ټکلی ول نو هغه نه به یو جدا دوم خط ولیک یعنی اول دویم د عمل جمعونه ورغوسته نو نور چې دوی نه منی نور به سور سره ومني نو دا مشکلات په هغه وخت کې هم ول خو فکر نکوم چې دغه خبرې عملی شي
خود طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دند سپارل چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي د غشان په دغه فرمان کې د بی ضرورت دوم دریم او څلورم واده نه کول پاره هم ویل شو دي په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سم شکایت وزارت ته دند سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بی ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایت چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي نو هغه به په نخو وخت په وخت به پاړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دی ویل شوې چې له بي ضرورت دویم دریم او څلورم واده مخه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي دغه شان دا هم نه دی ویل شوې چې دا فرمان په امو خلکو هم پلی کیږي که څنګه د یادونې د ملاماتون کې ولور پاړه په افغانانو کې لپخوا راهیسي جدي اندېښنې موجود دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنه کړې
ستاسو پیغامونو ته راورسېدو ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي سوې اورو
سلام زمو زهرې ما د ندرلینې مې اړیکه درته نیولې ده د ندرلې ولسوالۍ مکتبونه چې دي دا په کلی او پولیسوالی کې دی او کلی چې دی د کرنیزو سومو څخه ډیر لري دی نو دولت زموږ غوښتنه دا ده چې په کلی کې محلي ښوونځي جوړ کړي تیر دولت هم محلي ښوونځي جوړ کړي وو نو زموږ کوچنیانو ته د درس زمینه برابره وه که چیرې په محلي ښوونځي په کرنیزو سومو کې جوړ شي نو زموږ کوچنیان به د درس څخه برخمن شي او د سواداره به چې که چیرې دا نه وي نو موږ کوچنیان نه شو کولی چې د کلیو یا د ولسوالۍ ښوونځیانو ته ورشي
احمد نبی احمد زیم له خوست ولایت نه خوست ولایت کې بخی دی خوراکي توکو نرخونه پورته شوی دی باید اسلامي امارت خوشال ولی دی تجدید پام لرنه وکړي خوراکي توکو موږ د اسلامي امارت نه غوړو چې په خوست کې د خوراکي توکي بیر ټیټکړي چې خلک د ستونزو څخه خلاص شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې اتنې بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو 2:19 خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او د خزل لپاره خو اوس یو ځل بیا په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیسته.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په یو ټویټ کې ویلي متحده ایالات په کابل او مزار شریف کې تر هغه بریدونه غندې دي. د خبره دغو بزدلانه بریدونه د بیګونه افغانانو ژوند اخیستی. توماس ویس د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې دا ډول تاوتریخوالی هیڅ نشي توجیه کېدلی. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په مزار شریف کې د چاودنو چې په مینی بوسونو کې شوي او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی. لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو او 1400 د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د کابل په چاودنه کې چې په یوه جومات کې شوي لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د 340 قانونو د استخراج د چارو له پیلولو سره شاوخوا 2600 تنو ته د کار فرصت برابر شوی دی. د ننګرهار د قانونو او پټرولیم رئیس مفتي عبدالحمید اخونزاده وایي د ننګرهار اکثره غرونه د قیمتي نیمه قیمتي منرالونو قانون لري او اوس اکثره په قانوني ډول استخراجیږي او دوی ورڅخه هر میاشت میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د په وینا اوس شاوخوا 15,000 تنه په دغو قانونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ژر به هیواد ته راوړل شي. دې ریاست پرون وویل د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوانیا کې د یوه خصوصي شرکت له لورې چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته راورسیږي. د طالبانو د پاسپورټ ریاست د 15 کلن پاسپورټ لپاره 1500 او د 10 کلن لپاره 10,000 افغانۍ فیس ټاکلی دی. د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه په اړه پخوانۍ پریکړه واخیسته او ویل افغانان د پناه مستحق دي. د فنلند مهاجرت ادارې په یو نوي لارښود کې د افغانستان د کابل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د 2023 کال د جولای په 9 د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه د غوښتنلیکونو د ردولو پریکړه کړې وه. ویلي وو چې هغوی باید له فنلنده وایستل شي، خو دې ادارې خپله پریکړه په دې خاطر بیرته اخیستې چې د دوی په وینا د افغانستان په حالاتو کې خورا بدلون راغلی. په شمالي وزیرستان کې 2 تنه نور په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذاب په نوم له عملیاتو وروسته په دې سیمه کې شاوخوا 450 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. سعودي عربستان وایي له پاکستان څخه د خپل 3 میلیارد ډالر پور د بیرته اخیستلو نیټه اوږدوي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د مالي وزیر دا خبره پرون د سویس په داووس ښار کې اقتصادي نړیواله غونډه کې وکړه. وی ویل چې په دې اړه پریکړه به ژر عملي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابله د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هېواد سره په څو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره 3 ورځنۍ او 3 شل اوره سیالۍ وکړي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسیدل د اکثره کورنۍ غړي بیکار شول. ازادي راډیو ته په راغلو پیغامونو کې میرمنی وایي چې لپخوی هم کورنۍ اقتصاد خنه وو، خو نن سبا دا چې ډیری نارینه او خځینه لدان د سخل لري شوی اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی مجبور دي چې د ژوند پاتې کېدلو لپاره کار وکړي. خو څه ډول کار؟
شیشه دوزی ده، خامک ده، داسې مور دوزی ده، مور دوزی ده، داسې کار کوي.
خای تاسو هم در سره ومني چې په افغانستان کې اکثره کورنۍ داسې دي چې یاوې ګټي سلی چټي شرایط داسې راغلل چې د غیا وطن ګټه هم ورنه واخستل شو. د اکثره کسانو په باور میرمنې هر وخت په تیر بیا په سختیو کې د کورنۍ له نارینه سره اوګه په اوګه کار کوي او ستونزې په ګټه سره لوي. ډیرای ښځې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته فقر او غربت دومره ډیر شوی دی چې له خلکو څخه لاره ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکو شازیه وایي چې له نهو میاشتو را په دې خوا یې کورنۍ اقتصاد په صفر ولاړ دی.
ډیر ستونزې مې ولیدلې ځکه چې سړی مې مریض و، یو زما وظیفه و، غم وظیفه مې ودرېده، منفکه شوم، ډېر زیات اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې. غم یو غټ ستونزه وه چې ماشومان له ما نه ډوډۍ غوښتل، ما سره هېڅ شی نه و، ما نه یې ښه خوراک غوښتل.
یو شمېر نارینه هم دا مني چې مېرمنو یې په کورني اقتصاد کې ډېره مرسته ورسره کوله، خو له هغې ورځې چې طالبانو کاري بندیزونه لګولي ټول خرڅ او مصرف د دوی لغړې دی. د بغلان اوسیدونکو نجیب وایي چې دای دومره پیسې نشي ګټلای چې د اولادونو ضرورت پوره کړي.
مېرمنو د منګا کار کول، هغه ماش پیسې راوړل، هغه د منګا اقتصادي مشکله مې اندازې په حل و. د اولاد په تربیه کې، تعلیم او تربیه او صحت کې هم سهم اخیسته، شنوغي هم مستقیما ماش درلود. ولې د هغه ورځ نه چې دوی په کور ناستې دي، دا یو ډېره غټه ضربه ده عامو خلکو ته. او خپله د مونږ کور کې هم ډېر تغیرات راغلي، مونږ هم وظیفه نه لرو، مېرمنه هم په کور کې ناسته ده، وظیفه نه لري. حتی د مونږ د اولادونو تغذیه سیستم بیخي نړېدلی ده.
تجربه خودلې چې خځې په ځان سخته تیروي، خو تر خپل توانه هلې ځلې کوي چې کورنۍ له هر ډول ستونزو څخه وژغوري. د ښوونې او روزنې په برخه کې فعال قمر نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې افغان میرمنې له بېشمېر ستونزو سره مخ دي.
څرنګه چې نړیوال شاهد دی اوسنۍ حالاتو کې ډیره سخته ضربه، که هغه اقتصادي ضربه ده، که هغه فرهنګي ضربه ده، که هغه هم ټولنیز اصول پر بنا باندې قانوني ضربه ده، ټول شزې تحملي او شزو تراجي دي. د ډیری کورنۍ په دغه هلمند ولایت کې سرپرست د کورنۍ شزې نه ده. نو که سرپرست شزینه بیکاره ای، بی تنخای، بی ماشی، بی عاید، د نور کورنیو نفقه به څوک ورته برابر کی؟ د نور اولادو ته به څوک؟
میرمن نیازی زیاتوی چې د افغانستان میرمنې تر بل هر وخت څخه زیاتې د امتحان په حالت کې دي. دا چې ولې ورځ په ورځ د افغان ښځو مشکلات زیاتېږي، بیا یې هم له نوموړي څخه اورو.
علتونه مختلف دي. د نظام تغییر، د شوزو پر مخ د کار او د وظیفه او د شونځي بندیدل، د اوسنۍ دولت د اقتصاد ضعف چې معاشات پر وخت نه اجرا کیږي، او یو لړ نور ستونزې چې شزی نا امید کړی دی بيخي، او سرمایه گذاری څوک نه کوي. حتی دوی هغه خپل سرمایه چې درلودله، بازي خوندې چې تجاران خوندې وي، چې د نورو خوندو لاسي صنایع بازارو ته ارزه کوله، هغه دروازې ټول وتړل سولې. د دوی خپل سرمایه په بانکو کې بند پاتې سو. ای کاش کې څوک په دې حالاتو کې پنګونه کړې وای، چې او خپل هغه لاسي صنایع چې دوی په کورو کې کولای سي مختوي سي، هغه بازارو ته ارزه کړې وای. او یا ای کاش اوسنی نظام هغوی ته داسې فرصتونه برابر کړی وای چې د دوی غلاسي صنایع لپاره بازاریابي کړی وای، ترڅو نړیوال ته وړاندې کېدل د دوی لاسي صنایع، او بالاخره د دغه لارې څخه یو څه حایت ترلاسه. ځکه چې د طالبانو په هغه لومړۍ دوره کې هم موږ دا کار کړی، موږ د پاکستان څخه پورینان راوړله، بیا مو په مری او په خالو باندې ګنډله، برته مو واستوله، بیا په هغه کس راتلله، موږ ته بیا زموږ پیسې راوړلې. دغسې د ماشومانو سیټان به مو جوړول په کورونو کې، د ناویانو دپاره به مو سیټونه په خامک باندې جوړوله، او هغه خامکونو سیټونه به تلله خارج ته، د پاکستان د لارې څخه کاناډا او امریکا او فرانسا او جرمنی ته بتلله، بیا به مشته برته په بدل کې هغه پیسې راستول کېدلې، چې هغه حالات هم مش تجربه کړی دي، موږ هغه تجربې هم لرو. خو په اوسنۍ حالاتو کې زموږ مېرمنې ډېر متضرر سوي دي.
ځینو مېرمنو چې له اوسني نظام څخه مخکې کار کوه یو څه پیسې پس انداز یا سپما کړي دي، خو د دوی په وینا سپما چې څومره هم وی خلاصيږي. مېرمن نیازی وایي چې افغان مېرمنو ته پکار دی چې هیڅ کله هم خپل همت له لاسه ور نه کړي.
په داسې حالاتو کې چې د نړیوال نور بازارونه هم پر افغانستان باندې دروازې بندې کړي دي، البته هغه څه چې به د پاکستان څخه راتلله مخکې یو بوجي وړه تقریبا په 2000 یا به په 1300 یا 1200 افغانۍ وو، هغه قیمت یې تر 2000 پورې، مګر اوس هغه په 3000 او 3500 ته رسېدلی ده. نو همدغسې غوړي، همدغسې نور مواد چې قیمت سوله، دا قیمتي خپل یو ډېر ستر تکلیف خوندو ته ورکړل، چې خوندي هغه خپل اقتصادي بحران سره چې دوی مخ دي، هغه پیشخورګي چې دوی سوي دي، هغه ته برته نسي رسېدلی، هغه کچه نسي کمولی. یعنی دوی به څنګه وکولی سي چې نوره نفقه پیدا کړي او په کار ولویږي او ځان برته په ځان بسیاسي او خپل اولاد ته علاله نفقه پیدا کړي. خوندي خپل همت له لاسه مه ورکوي. موږ همیشه په دې باور یو چې په هر شپه پسې سهار سته، په هر بدبختی پسې خوشبختی سته. موږ شکر دې مسلمانان یو، الله پاک ویلي چې کله تکلیف در باندې راوړم نو په بدل کې به خوشحالي درته درکم، نو ان شاء الله دا خوشحالي به لري نه وي. د افغانستان مېرمنې ډېر با غیرته، با عفته، با عزته مېرمنې دي، او واقعا په هر ډول حالاتو کې، په ډېر سخت حالاتو کې دوی مجادله کړې، مقابله کړې ده، او د ژوند د بقا لپاره، خپل د اولادونو لپاره، د نفقه د ترلاسه کولو لپاره همیشه الزلي کړې دي. بدتر حالات تجربه کړې دي، خو بیا هم همت د لاس نه دی ورکړې، چې دا یو د افغاني مېرمنو د یو ښه او صاف څخه ګڼل کیږي، او په دې باندې موږ په ټول افغان مېرمنو باندې ویاړ او افتخار کوو.
د کابل پوهنتون ماسلام مریم زړې افغاني جامې په نوي ډیزاین ګنډي. نوموړي وایي لږ ورځې څخه چې طالبان راغلي، د کورنۍ ټول نارینه په کور ناست دي، دا دومره پیسې ګټي چې شپه او ورځ ور باندې تیر شي. تا چرته زکریا په دغه لاس ګنڈل کنه دای خلینو شیان
او خپل ځان د دې استعداد ته چې خدای مات ورکړی ده.
کوم شیان ګنڈي؟
دا ته په خونه شیان کوچی خلک چې هغه غوندي، هغه شیان زه اوس تازه جوړو، دا غوې کتلک نه نوې جوړو.
د دوختونو منره تخصله یې چې کوم دوختونه تکي
شیشه توزیده، خامکده، داسې مورتوزیده، مورمورتوزیده، داسې کار کو.
دا کار د سیاله قوسر لري او کله مجبوریت دی کې؟
علاقه خو نه و، مجبوریت ده، ځکه چې زه خپل معاصل یم، زما درسونه ماته ډیر مهم ده، او ورسته د دې نه زه مجبوری نه دا کار شروع کړم.
بله، د کورنۍ اقتصاد نه راتوي چې څنګه ده؟
کورنۍ اقتصاد اوس خود د ټول کورنۍ اقتصاد صفر ده، زمونږ هم داسې ده، په دې شرایط کې څوک کار نشي کولای او اقتصاد صفر ده.
مخکې د طالبان راسي افغانستان ته اقتصاد څنګه او کوم کارونه تاسو کول؟
مخکې اقتصاد خو او د مورسته د طالبان زه خپل عملته کار وکړم، دا دکاندارونو سره د قرارداد کار کلی اخلمه، نور هر ځای ته چیزې مفاد دی ورو اوس هم پیسې دار خلک ته د ډیزاین لار خارج ده، د دې لپاره زمون کار لک خراب شوی ده، کاروبار هم نشته. د
کورنۍ له مشکلاتو راتوي کله چې پیسې نه وي، تابان خوراکي توکي نه وي، نور ضروري شي نه وي، په کور کې څومره جار او جنجال رامنځته کیږي؟
جار جنجر خو ډیر ده، او څوک چې خپل خانان لري، کورن لري، او څوک نه وی چې کار وکړي، داسې جنجالو ډیر ده. زمون کورم داسې د خپل کورن لرو، کرایه ده، او کاروبار هم دلته رازم، یو سې جوړوم او خرڅوم.
تاسو د افغاني کالی ګنډي کنه کله چرمه په ماته کې یا نورې خنونه کې به پیسې لاسته درځي، دا څومره د کورنۍ اقتصاد سره مرسته کوي؟
ډیر نه، خوله کوي.
مثلا
په یو جوړه کالی ماته 1500 افغانی پاتې کیږي، 1500 زه گزاره کوم. زه دا وایم چې هیڅ کله تسلیم نشي، دا ژوند ده، راځي څوک چې تسلیم شي هغه نشي کولای چې ژوند وکړي، زه به هغه باید تلاش وکړي او کار وکړي.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر خځې په دې توان دي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې هم ځان ته د کار زمينه برابر کړي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420240 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا خیچه.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم ته نوز مشما قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي رادیو.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. هيله د ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، داونی د مالکیت د حق په تړاو بحث لرو. په بحث کې سره میلمه هم ده چې محترم عبدالوحید فرزای افغان حقوق پو. دوی ته پیل کراغلاست ویو. فرزای صاحب، کتاره ته وایي چې د مالکیت حق یعنی څه؟
السلام علیکم. استاسو د لومړي سوال په جواب کې باید وایم چې مالکیت یعنی د یو شی مالکی دو حق یا د یو شی د مالکانه تصرف حق و یا هم هغه ارتباط چې یو وګړی یو انسان یو آدمی د یو شی سره لري او هغه په هغه شی کې تصرف هغه څه کولای شي چې یو مالک یا یو ځی حق کولای شي. دې ته حق مالکیت وایي. ملکیت بیا هغه شی ته وایي چې د مالکیت په یعنی په استعمالولو کې استعمالی دی شي. هغه شی ته ملکیت وایي. کس یا سړی یا خزی ته چې مالکیت حق استعمالوي هغه ته مالک وایي. او دا مجموع پروسه یا مجموع دغه عمل ته بیا مالکیت حق ویل کیږي.
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت د حق په تړاو سره غلی فرسای صاحب،
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده. او هر څوک هر چیرته کولای شي ملکیت ولري او د مالکیت حق لري. خو بعضی قوانینو یا ملي قوانین د حق محدود کړی ده. سره لدی چې بین المللي اسناد یا بین المللي حقوق دا پر اسمیت پیژندل دي. خو ځینې ممالک یا ځینې هیوادونه دغه حق پر اسمیت پیژني، خو یو سلسله قانوني محدودیتونه پکې وضع کړی دي چې کله چیرته دغه محدودیتونه لری شي، هر څوک کولای شي هر چیرته د مالکیت حق ولري.
کورودان په ملي قوانینو کې څنګه؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې خو ډیره د مالکیت حق مړاتل شوی ده. مثلا په اساسي قانون د مالکیت حق پر رسمي توګه پیژندل شوی دی. او هر څوک ته هر وګړي ته اجازه ورکړل شوی ده چې دغه حق نه استفاده وکړي، مالکیت حق ولري، ملکیت واخلي، ځان ته د دې حمایت شوی ده که چیرته د رسمي سند ولري او یو بل څوک وغړي دې حق د دل داس نه واخلي، د دې مړاتل د هغه عادي قوانینو په ذریعه شوی ده. او ټول هغه چوکاټونه چې د ملکیت د حمایت لپاره دی په ملي قوانینو کې شته. مثلا قانون اساسي قانون، قانون زمینداری، قانون مدني یا نور قوانین چې د ملکیت په حمایت دلتا افغانستان کې نافذ شوې ده. دا ټول د دې چې یعنی ملي قوانین د مالکیت حق پیژني او د دې حق ملاتړ کوي.
فرضي صاحب، ځینې وخت په کوم موارد کې او د کوم دلایلو لمخې د مالکیت حق نقص کیږي؟
دا چې مالکیت حق نقص کیږي دا ځینې موارد لري. کله کله داسې چې قوانین تر پښو لاندې کیږي، کله کله داسې چې سوء تفاهم ایجاد رامنځته کیږي، کله کله داسې چې د یو قانون نه برداشت غلطه وي، کله هم دغسې چې اداري فساد وي، کله دغسې چې هغه خپل قوانین دومره پراخ نه وي، دومره پرمختللې نه وي چې ټول اړخونه د یو ملکیت یا مالکیت په رسمیت وپیژني او وسیړي، او کله هم بداسي چې سره سره چې ټول قوانین یعنی هغه حق په رسمیت پیژني، حمایت کوي، ابهام پکې نسته، اسناد سته، خو ځینې کسان د خپل د منافیو د پاره د بل شا مالکیت حق نقص کوي.
د دولت مکلفیت څه دی ترڅو د مالکیت حق نقص نشي؟
د دولت مکلفیتونه ډیر دي، هم د قوانینو وضع کول، اصول او سرسام، او د قانوني مرجع لارینه قوانین وضع کول، او هم د تطبیقول مسؤلیت لري، او هم د خلکو د عامه پوهاوی مکلفیت لري، او هم د اسناد ورکول مکلفیت لري، او هم د دې اسناد د جعل او نه جعل تثبیتول مسؤلیت لري، او هم هغه څوک چې دغه حق نقص کوي هغه د هغه مخنیوي مکلفیت لري. د دولت مکلفیتونه ډیر دي، یعنی دولت اصلا مسؤل ده، هم د یعنی یو د هغه عمومي مسؤلیتونه ایجاد چې د ملکیت حق مراتل او پلاوي وکي.
په سړي شرایطو کې تاسو د مالکیت حق البته په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
خوشبختانه ډیری د مالکیت حقونه په محاکمو کې په جوده شرایطو کې حمایت کیږي، خو ځینې بعضی مشکلات دي چې هغه سره هم دولت مخ دی او هم افغانستان وګړي مخ دي چې د دې سبب کیږي چې دغه مالکیت حق نقص شي. مثلا ډیری د افغانستان ملکیتونه چې دي شرعي اسناد نه لري چې دولت سره ثبت دي، ډیری د دغه ځمکه چې خرڅ ول شوې دي د شخص له شخص د دوه شخص ترمنځ خرڅول شوې دي، او هم زینې داسې جایدادونه یا ملکیتونه شته چې هغه د دولت دي، د اشخاص د طرفه غصب شوې دي یا په زور اخستل شوې دي، یا هم ډېری دغه سي مشکلات دي چې اسناد د دوه اشخاص ترمنځ رد بدل شوې دي خو دولت پکې دخیل نه دی، نو دغه مشکلاتونه ډیر دغه جنجالونه رامنځته کوي. خو الحمدلله د افغانستان قوانین کپلی شي ک تطبیق شي د دغه مشکلاتو د زیاتو مشکلاتو مخه نیول شي.
ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
د مالکیت حق زما نظر دا دی چې د مالکیت حق باید په سر کې په لومړی کې دیر ورته پام وشي، ځکه چې دغه حق ډیرې د جنجالونو د افغانستان د قومونو د جنجالونو سبب ګرځېدلې دي. که چیرته دغه یو مشخصه معینه تګلارې ولري، د هغې تګلارې له مخې ډیرې قوانین اجرایی یا هم متنی یا ماهوي قوانین وضع شي، او ډیرې د اسناد لمخې اشخاص ته یعنی شرعي اسناد ورکړي شي، عرفي اسناد لمخې، او دغه مشکلات د اسناد او د پروسیجرونو که حل شي، د ډیر د مالکیت د حق ملاتړ به وشي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا نوی نظام چې راغلی دی د ټول هغه قوانین مشخصه نه دي چې کوم قوانین نافذ دي، کوم قوانین نافذ نه دي، او د زای په زای کې دوه یا د زاینیونه په خاطر هم کوم اقدام نه دي شوی تر اوسه. دغه ډیری ملکیتونه دغه لانجمن پاتې دي او دغه لانجه کول شي چې د افغانستان د وګړو ترمنځ دښمنی او د ډیرو لانجو سبب شي. که دغه مشکلات حل شي ډیرې د افغانستان دغه خپلمنځي مشکلاتونه د سیاسي مشکلات نه خایم، نظامی مشکلات نه خایم، دغه خپلمنځي مشکلات د قومونو د وګړو د اشخاصو افرادو ترمنځ حل کیږي.
کور ودان مننه کو فرضي سپ قدر من اوریدونکو داوته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو پوزور کازریګو تاسو په لاس پرو الله مو ملشه خوشاله اوسئ.
ظلمو پور با خلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور با خلو لپردو کوا خراغلو شا ظلمو پور با خلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور با خلو لپردو
که وخراغی شازل مو نور بخلاص شلال